دو عزیز آریان فر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه سیاسی که برای ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. تشکر میکنم شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. هم
افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسل نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیو لاوي سا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلې او دوی یې تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې دوی پر کور چاپه وهلې. یو ګرځند ټلیفون، کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمیر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه وروسته به خبرونه کې په تفصیل اوري. په کابل کې د پرونی برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه واخیست. رویترز خبری آژانس د ډلې ټلګرام کانال په حواله دا خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل دا د منلو نه ده چې پر افغانانو د عادي ژوند په حال کې حملې کېږي. داعش د دې برید په اړه په داسې حال کې مسؤلیت اخلي چې د طالبانو حکومت د یکشنبې په ماښام ادعا وکړه چې د دې ډلې مهم غړي یې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پرتګال په پلازمین لیزبون کې نن د اسماعیلیه فرقې په یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا 11 بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویل دي چې هغه د پولیسو لخوا په ډزو لوشتل کېدو وروسته نیول شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی یو افغان ښودلی دی. په لیزبون کې دغه مرکز چې د عبادت سالونونه، ټولګي، د غونډو خونې او د نندارتون لپاره ځایونه لري د نړۍ د اسماعیلیانو د مشر کریم آغا خان لخوا په 1998 کال پرانستل شوی دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی دی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 2016 کال له هغه مهال راهیسې چې په سعودي کې د یوه شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کړکېچنې شوې دي. د اوکراین په وځوي چې د روسي پر کیف او شاوخوا سیمو د ایران سخت بي پيلوټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. خو وي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ټول الوتکې لمنځه وړې دي. د اوکراین د درستیز د لوی درستیز دفتر په خپل راپور کې ویلي چې روسي په خپل حملو کې 15 بي پيلوټ الوتکو یا درونونو کار واخیست چې 14 اوکراینی ځواکونو نسکوري کړې. بلخو د اوکراین پاوز په ختیځ ښار باخموت او شاوخوا سیمو کې د درنو جګړو د دوام خبر ورکوي. د خطر زنګونه بیګا لومړی د کیف په شاوخوا سیمو او زاپوروژیا، دنیپرو پتروفسک، چرنهف او لوهانسک وکړنګېدل چې وروسته بیا خرسون ښار ته هم وغځېدل. د راپورونو له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې پراخې کړې دي. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیو لاوي سا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی یې تهدید کړی دی.
موږ د قلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی.
د متیو لاوي سا د مدني فعالیتونو پر اغیز مولوي مدني فعال سره مرکه کړې ده.
رحمت الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و.
په مزار شریف ښار کې په تابعیان مرکز کې د وروستۍ چاودنې له امله ټپي شوي خبریالان وایي د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې هیڅ لاسنیوی نه دی کړی. دغه ورځ د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. ازادي راډیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو لخوا د قلم لار بنسټ د مشرمتي الله وی سال نیول کېدو وروسته ورور یې ویلي طالبان نن کور ته ورغلي و دوه ورونه یې وهلي ورته او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په یو ویډیو پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپره کړې ویلي طالبان هڅه کوي دی هم ونیسي. دا موضوع زما همکاري فریده سیال تعقیب کړې ده. فریده جان په دې اړه وروستي پرمختګونه څه دي او دغه راز د نړیوالو غبرګونونه؟
مننه. د قلم لار بنسټ د مشر مت الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي چې طالبانو نن کور محاصره کړی دی، دورونه یې ورته وهلي دي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی دی. نوموړي په دغه ویډیو کې ویلي دي چې دا ډول وحشي او ناروا عمل چې له هر افغان او د ځمکې پر مخ له هر انسان سره کېږي مونږ یې خندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت طرز دی، نه د یوې ادارې عمل دی. موږ د قلم خلک یو، موږ باید په دې ملت کې هغه ویلي چې موږ په دې ملت کې 15 کاله د رضاکار په توګه کار کړی دی او بیا هم که مو څوک وژني هم د ملت لپاره خپلې مبارزې نه تیر نه یو. اتاولوی د هم وایي چې طالبانو په زور له کوره د متی الله ویسا او د ورونو ټلیفونونه هم وړي دي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي دی هم ونیسي خو د ډاډ ورکړی دی چې دا یو خوندي ځای کې اوس مهال دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور سره مو دا موضوع شریک کړه خو تر اوسه هغه موږ ته ځواب را نه کړ. د اتاولا ویسا ورور متی الله ویسا چې د افغانو ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې او کمپاین کوه پرون طالبانو د کابل په خوشحال خان مینه کې ونیوه. ورور محمد ولی اخلاقی د هغه لنیول ورسته ازادي راډیو ته ویل چې دوه ټوري موټرې وي د ده او د امنیت کسانو ترمن جنجال. البته متی الله ویسا یادوي ویسا ورته ویل چې کارت مو راښکاره کړئ، زه تاسې نه پېژنم چې تاسې څوک یاست. هغه زیاتوي په خپلو خبرو کې چې د دوه ترمنځ جنجال پورته شو، بالاخره په دې سترګې وتړلې او دای له کور نه ویوړه. د طالبان د حکومت ویان زیب الله مجاهد مو د متی الله ویسا د نیولو په اړه وپوښتل. هغه وویل چې په دې اړه هغه معلومات نه لري او په دې اړه به هغه معلومات وکړي لاغې وروسته. که څه هم موږ په دوی ډېر ټینګار وکړ خو تر اوسه پورې موږ سره په دې اړه جزئیات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مو هم وپوښت، هغې هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو د کړنې په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیک لاسن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدل سخت د اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړي چې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول افغانستان کې د افغانو هلکانو او نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. توماس له طالبانو غوښتي چې متی الله زر تر زره خوشې کړي. د بخښنې وال سازمان د اسیا څنګه ویلي چې متی الله ویسا په سولې زتوګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څنګه مسولې دربار بیا د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې د پښتنې په شکل پر خپلې ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکي بدسوي چې واکمنانې د تعلیم په وړاندې جنګيږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدل د اندېښمن کړی دی. بینچ زیاته کړي د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته باید درناوی وشي. متی الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره د کمپاین په شکل مبارزه کوي. هغه په کلو او لورو پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو خلکو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شو ماشومانو ته د زده کړو زمينه هم برابروي او تر خو یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی دی چې ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای شوي دي. پر طالبانو دا نیوکه کده چې واک ته له رسېدو وروسته ټول هغه کسان په یو ډول نه یو ډول یعنې ولي ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی. درسته؟
بله فریده جان، له تاسو مننه. خو متی الله ویسا څوک دی؟ متی الله ویسا لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، له څو کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ولسي کمپاینونو په مټ خلک تعلیم ته رابولي او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولیږي او هغوی ته د زده کړو حق ورکړي. د متی الله ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز او د طالبانو د حکومت له لوري د هغه په ګډون د یو شمېر نورو مدني فعالینو د نیولو کېدو په موضوع د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا لندن میشتې د سواس پوهنتون له استاد او مدني فعال ډاکټر اورزلا اشرف سره مرکه کړې ده. اغلی اشرف، لومړی د ښاغلي ویسا د فعالیتونو پر ځانګړنو خبرې کوي.
د متی الله ویسا نیونه یو ډیر لوی د ملاحظې وړ ټکی چې لري هغه دا دی چې متی الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و. د هغې ټول کمپاینونه د تعلیم لپاره، د معرف لپاره، د نجونو د مکتبونو د خلاصولو لپاره، د اوس نه نه بلکې د تیرو لس تر څوارلس کالو نه په دغه برخه کې فوکس دی د هغې د مبارزې چې هغې د دی کمپاین کوو چې د هغې ته تعلیم لپاره زمینه باید مساعده شي. یعنی د ویسا په هیڅ کوم خبره کې کومه سیاسي یا د کوم نظام په ضد خبره مستقیم نه و لیدل شوې، مګر دا چې واقعا د تعلیم په برخه کې کار کړو. د دیو هدف د دغه سینیونو نه دا ده چې کوم خبره چې مونږ کوو، کوم خبره چې زمونږ مشر کوي، ولاو که دغه خبره د اسلام سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د ولسونو د غوښتنو سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د دنیا سره په ټکر کې وي، نو دغه خبره به طالبان مني او ټول ولس به مني. دا د فشار، دا د استبداد یو لویه نښه ده.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ دا ولیدل چې د طالبانو حکومت تمرکز تر ډیره د نجونو د تعلیم او تحصیل د محدودولو په برخه کې متمرکز و. نو د طالبانو حکومت ولې خپل ټول تمرکز د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د ازادیو په محدودولو وټول کړی دی؟
طالبان چارواکي خو وایي چې موږ د تعلیم په ضد نه یو. نو سوال دا چې تاسو اول خود ستاسو دښمنۍ د تعلیم سره او د نجونو د تعلیم سره کنه دي، نو ولې دومره سختي راوړي چې د دنیا خلک درته ټول خاندي، د دنیا مسلمانان در باندې شرمېږي؟ نو نن سبا خو ټول دغه د تعلیم د نجونو لپاره تعلیم غواړي. دا خو د ویسا خبره نه ده، دا خو د ولس خبره ده. نو آیا دا ټول دی په زندانونو کې اچي؟ دا خو به امکان نه لري. زمونږ توقع فعلاً لپاره هم دغه ده چې قومي مشران، مذهبي روحانيون مشران، زمونږ استاسو د علماو ګروپونه د ویسا صاحب سره مشترکاً کار کړي او د سره همکاري درلود د دغه تعلیم کمپاینونو په برخه کې. نو تمام دا ده چې دیو ټول به سره یو ځای کیږي او کېدای شي چې په خپله په چارواکو کې په دې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې دغه د ویسا د کار سره مخالفت نه لري. نو اوس وګورو چې هغوی څومره موږ ته ښودلی شي چې د هغوی خبره او د هغوی زور هم په دې اوسنۍ نظام کې ارزښت لري. هدف دا دی چې زر تر زره دی باید آزاد شي، او د دې بندي کول بیا هم تر ټولو لوی نقصان په خپله په دې حاکم نظام باندې جیم باندې دی، په دې چې دا ټول دنیا ته ښایي چې دوی اصلا غیر د خپل ځان نه بل هیڅوک نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ هڅې تقریبا له بنبست سره مخ دي. دغه بنبست د لمنځه تلو په برخه کې کومو ملي هڅو او کومو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده چې هغه باید وشي تر څو دغه بنبست بل اخر ختم شي؟
نړیوال خو د افغانستان سره تر ټولو نه بخون کې خیانت وکړه. افغانستان مکمل په داسې یوې ډلې ته په ډیرو بې اساسو اصولو په اساس باندې تسلیم کړل چې نن سبا موږ ټول هغه د نتیجه او عواقب یې ګورو. طالب ولسی بیخ، ولسی حمایت نه لري. نننی طالب که ولسی حمایت یې غوښتی وای، که د نننی طالب ته د افغانستان 30 میلیونه نفوس اهمیت درلودلی وای، نو دیو د دې نیمایي نفوس حقوق به نه محرومه و. اوس طالبانو د یو سیاسي نظامي ډله په حساب باندې نړیوال ټولنو باندې په دې شکل فشار راوړي چې په خپل پولیس باندې ظلم کوي. ولسونو ته دا خبره مهمه ده چې نن سبا خپل ولسونه باید لاس سره یو کړي او د چارواکو نه دغه د دیو اسلامي او افغاني او اساسي حقوق دیو باید خپل وغواړي.
د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشرمتی الله ویسا د فعالیتونو په باب د مدني فعال او د سواس پونتون له استاد اورسلا اشرف سره مرکه
دا ازادي راډیو خبري مجله.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په تیره بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي د انټرنیټ کیفیت د تیرو کلونو په پرتله ښه شوی او بیې هم ټیټې شوې. خو یو شمېر افغانان بیا شکایت کوي چې اوس هم په افغانستان کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی او بیې هم لوړې دي. یو شمېر استادان بیا چې خپلو زده کوونکو ته د آنلاین زده کړې ورکوي وایي چې کمزوري انټرنیټ له امله دوی هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړې ده. هیواد صاحب، عمده ستونزه چیرې ده؟
مننه نوري صاحب، تاسې او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د انټرنیټ یو شمېر کاروونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړو اوبیو څخه شکایت کوي. دوی چې اکثریت یې د موبایل او سیم کارت لارې له انټرنیټ سره وصل شوي دي، وایي ډېر کله یو وړوکی کار یې د ضعیف انټرنیټ له امله په ساعتونو هم نه کېږي. د بل وی اوسیدونکي ارزو از په ټوله کوټه کې ګرځي راګرځي چې اړیکه وصل شي، خو ډېر وخت دغه کار ممکن نه وي. همدا ډول د پوهنتونونو یو شمېر استادان او محصلان هم چې په آنلاین ډول خپل درسونه مخ ته وړي شکایت لري چې ډېر کار نه شي کولای د ضعیف انټرنیټ له امله دوی خپل درسونه ته رسیدګي وکړي. د دوی لړلې مرزي سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې یو ورځ یو زده کوونکی په آنلاین ټولګي کې وي، خو بل ورځ ځکه نشي یو ځای کېدلی چې انټرنیټ یې ضعیف وي. دغه شکایتونه داسې مهال کېږي چې د امریکا په سیاتل کې اوکولا په نوم یوه کمپنۍ چې په نړۍ کې د انټرنیټ سرعت معلوموي ویلي دي چې په 130 هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې انټرنیټ کې تر ټولو ډېر ضعیف دی. خو له دې شکایتونو او خبرو سره هم د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وین عنایت الله الکوزی دا کوي چې د تیرو کلونو په پرتله د انټرنیټ کیفیت هم ښه شوی او هم دا ډول بیې هم راټیټې شوې. نوموړی دا کوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په دې بریالی شوی چې ډېرو هغو سیمو ته انټرنیټ ورسوي چې په تیرو 6 کلونو کې دا سیمې له انټرنیټ څخه محرومې وي. خو بیا هم په کابل او ولایتونو کې خلک شکایتونه لري چې انټرنیټ ښه شوی نه دی، بلکې ورځ تر بلې هم بیې په هغه حالت او همې کیفیت نه ښه کېږي. مننه.
بله همایون هیواد، له تاسو مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبری مجله اوري هم دشي بمو د ازادي راډیو د فیسبوک پانل لري هم لیدلی او اوریدلی شئ. اوس به هم مزار شریف ته مخه کړو. په مزار شریف د تابعین پر مرکز د ورستۍ چاودنې ټپي شوي خبریالان وایي چې تر اوسه پورې د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د دوی هیڅ لاس نیوی نه دی کړی. په تیره هغه ټپیان چې درملنې ته اړتیا لري وایي چې دوی نشي کولی چې خپله معالجه وکړي او دومره پیسې هم نه لري، او د خبریالانو بنسټونو یادې خوندیتوب کمیټې تر اوسه له دوی سره په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. نور به له سنا کاکړ نه واوړو.
دیگر نهاتها که داد از حمایت از خبرنگار می زدند بر ما کمک نکردند.
په مزار شریف ښار کې د ټپي شویو خبریالانو لخوا د خبریالانو په ملاتړو بنسټونو توندې نیوکې. په دې نوروزی چې 14 ورځې وړاندې له یو شمېر نورو خبریالانو سره په تابعین مرکز کې د چاودنې له امله ټپي شوی، وایي چې ډاکټرانو په دې پیښه کې د ټپي شوي هر خبریال د غوږ پردې د درملنې لګښت $1000 اټکل کړی، چې په وینا یې خبریالان د دې لګښت توان نه لري. دغه ټپي شوی خبریال ادا کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یوازې د روغتون د لومړیو 2 شپو د درملنې لګښت ورکړی، او تر اوسه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په ګډون د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو لخوا د هغوی د درملنې د دوام لپاره د مرستې کوم خبر نشته.
اورېدلی یې نشم، د غوږونو پردې مې شلیدلي، پښې مې درد کوي، درېدلی نشم. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه چې تل وایي د خبریالانو ملاتړ کوي، هېڅ مرسته یې نه ده کړې.
ښاغلي نوروز یې زیاته کړه چې په دې چاودنه کې ټپي شوي خبریالان د اقتصادي ستونزو له امله ان د خپلو د ټپونو د پټي کولو توان هم نه لري. په دې پېښه کې یو بل ټپي خبریال خیبر ابراهیمي هم د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه تورنوي چې د ټپي خبریالانو د درملنې په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
کمیټې مسؤلیت بر ما گفتن که ما
د خوندیتوب کمیټې موږ ته وویل چې زموږ د غوږونو د عملیات لګښت ورکوي. د پېښې څخه شاوخوا 22 ورځې تېرېږي خو لا هم مرسته نه ده شوې. دوی وویل چې موږ سره مالی مرسته کوي خو هغه هم نه ده شوې.
کابل کمک نقدي هم صورت نه گرفته.
په دې پېښه کې بل ټپي شوی خبریال عاطف آریان هم وطنې وکړل.
زما
غوږ یو ځل معاینه شو، هغه هم کمیټې په دې اړه اړیکه نه وه نیولې. ما یو ملګري راته وویل چې د خوندیتوب کمیټې یو شخصي روغتون لیدلی. راځه د غوږ پرده دې چک کړه چې ډېره ستونزه نه وي پېښه شوې، یا د غوږ پرده دې نه ویش لیدلې. تر اوسه د خبریالانو ملاتړو بنسټونو هم د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اړیکه نه ده نیولې.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای مسؤول ظریف کریمی وایي دغه اداره له ټپي خبریالانو سره د عدالت غوښتنې په کچه مرسته کوي.
بزرگترین کاری که در این شرایط میتونیم کرده
یه دی شرایطو که تر ټولو لوی کار چې موږ کولای شو دا چې د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو. د دوی غږ هغه بنسټونو ته ورسوي چې له خبریالانو سره مالی ملاتړ کوي. دا د خوندیتوب کمیټې دنده ده چې په دې شرایطو کې چې خبریالان فزیکي او رواني ستونزې لري ورسره مرسته وکړي.
رواني او صحي او فزیکي خوب نیست رسیدګي وکنه.
خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر قدیم یار وایي چې دغه کمیټې د ټپي خبریالانو د لومړنۍ او عاجلې درملنې لګښتونه ورکړي او د دوی د ټپونو د ښه کېدو په تمه دي چې د دوو خبریالانو اساسي درملنه پیل شي.
درانو لارښوونه دا وه چې د اوس لپاره تر څو چې د دوی د زخمونو ښه کېږي او تر څو چې دوی لوروحي او دماغي اړخ یې وضعیت ښه کېږي، د اوس وخت لپاره باید دغه عملیات ونیسي او پس له هغه چې د دوی حالت عادي حالت ته وګرځېده نو بیا کېدای شي چې د دوی دغه عملیات هم وسي. هغه عملیات یې هم موږ کوو، که څه هم د هغو ډېر مصارف ډېر لوړ دي، ولې هغه مصارف هم موږ په غاړه اخیستي او هغه ورته کوو انشاءالله.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یو له هغو محدودو بنسټونو څخه ده چې د زیانمنو خبریالانو د مالي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. د بلخ ولایت په طبیان مرکز کې دغه چاودنه د روان کال د کپ په شلمه په داسې حال کې وشوه چې شاوخوا 15 خبریالانو د خبریالانو ورځې په مراسمو کې ګډون کړی و. د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې د افغان غږ خبري آژانس یا آوا خبریال حسین نادری او د هغه د یوه همکار په ګډون 3 تنه ووژل شول او 13 نور خبریالان ټپیان شول.
د شوزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري او سم یو نړیواله موضوع چې افغانستان سره البته تړلې ده. د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند څېړنې کوي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند لاسلیک کړی دی. جمهوری پال مایکل مکاول د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستان او د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی. تکل صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب، د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال وکیلان په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوري پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول، هیڅکله بشپړ او پوره تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري پال مایک مکال په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني. خو نوموړی وایي ښاغلي بلنکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دی دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د احضار جلب یا هغه سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماټانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیک د یو ځانګړي چینل له لارې د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغو کې خبرداری ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلنکن تیره اونۍ په یوه سمایه غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به همکار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپوړو امریکایي چارواکو ته وسپارل شي. د بلنکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره یې مخالفت کاوه. رویټرز خبري اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلنکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو دې وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. زه اوس تاسو ته وایم چې ښاغلي پاتل څه ویلي وو. هغه ویلي وو چې مهمه دا ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یوه غونډه کې او یا په بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
بله مننه تکل صاحب. او اوس به هم د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل ته وخت ورکړو. ساحل صاحب، ورستی د سپورت په ډګر کې ورستی پرمختګونه څه دي، څه مهمې پیښې د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د لوبډلو تر منځ د سیالۍ لپاره تر رسیدو وروسته څه عکس العمل راغلي دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. ورسته لږې چې د پاکستان او افغانستان د شل اورونو لوبلړۍ پای ته ورسېد، د افغانستان د کرکټ مینوال په ځانګړي ډول د لدې لوبلړۍ ډېر زیات راضي دي او دا د افغانستان د کرکټ د ځوان نسل لپاره یو مهمه لاسته راوړنه بولي. او د دوی په اند چې په افغانستان کې هغه ځوانان چې کرکټ کوي لدې وروسته به له یوې نوې روحیې سره دوی خپل تمرینات او خپل لوبې مخته بیایي. دغه راز په نړیوالو رسنیو کې هم دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو تاریخي لاسته راوړنه بلل شوې ده او نړیوالو هم دا وړاندوینه کړې ده چې افغانستان به په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د ټولو سترو لوبډلو لپاره د یو سرخوږی وي او افغان لوبډله به ډېرې ښې لوبې کوي. بلخوا ته بیا د دې لوبلړۍ تر پای ته رسیدو وروسته یو شمېر افغان لوبغاړي د هند غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو ته تللي دي. لدې ډلې فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز او نوید الحق په خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي چې په دې سیالیو کې د ګډون په موخه هندستان ته رسیدلی دي. د آی پی ایل په سیالیو کې به سکل 15 افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقي او نوید الحق د بیلابیرو لوبډلو لپاره لوبه وکړي. او د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله دمګړې د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. د افغانستان ملي لوبډلې چې لومړی توپوهنه پیل کړې ده، دوی 40 اورونه لوبولې دي، 240 منډې لري او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. د ملي 19 کلن لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه د سریلانکا پر وړاندې سلیزه تر سره کړې ده او سهیل خان چې په دې لوبلړۍ کې په ټولو توپوهنو کې خزلې دي لا هم په نیمه سلیزه د ولاړ ته او خپل منډو ته دوام ورکړي. هر لوبډله چې دغه سیالي ګټي، بالخصوص افغانستان دغه سیالي ګټي، نو پایلو به تلار پیدا کړي.
مننه د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحلو. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو ژوند په روژه کې د ازادي راډیو د ځانګړو خبرونو یوه نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. ژوند په روژه کې
نوم می پیژن حق ته د غزنی اوسیدونکی یم. ولا سکل کاروبار به درته وایم چې سودا وی نسته، شان ګرانه سوی دی. نو د پخوا پرته لا یو په دوه ګرانه سوی دی. اوس دلته موږ د ریړې د خورما ده، پنیر ده، شیر ده، د نور صبر کوم شي بازار خچي هم لرو دي، مستی دي، چکنی ده. د تیر کال په پرتله باندې بازارونه ډیر سرسوي دي. لکه څو په خو مثال په ورځ کې 2500 داخل کې دوس مثال زر کې، دا چې په خو پرتله سودا ډیر کم سوي دي. اوس ځکه ګرانی ده. دی په خوا پر تلا باندې نه خوکوي خودغونه ډیر نه لکتون چې په خوا ځکه ساکل اقتصاد ځای په دې خلکو نسوي کولای چې په دوه شان پسی ورسي کې پکا تر روزو گزاره ده کوي خلک له مسولینو چارواکو مې غوښتنه ده چې هر شي د اجناسو قیمت باید په جدي ډول پاملرنه وشي او هغه شان چې حکومت تاریخ تیر شوی دی بازارو کې ازیات خرڅیږي نو باید دې جدي پاملرنه وکړي.